د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخم او تاسو ته د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په اخیری غړي کې هرکلی وایم. د خبری سات ته تاسو په کې ګڼ رپورټونه اوري، مطبوعاتي کتنې درته لرو، مرکه هم د دې غړي برخه دي، او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خبرونه هم په کې تاسو ته بهر غړي کې مونږ وړاندې کوو. د خبرونو لپاره سره احمد شاه زمي په سټوډیو کې دی. نو راځي چې اول هغه ته ورشو او د نړۍ او د سیمې له حالاتو ځان خبر کړو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي پښتانه سیاسي مشران باید د پښتنو د وژنو په ضد متفقه غږ پورته کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې 3 تنه وژل شوي دي. او ملګرو ملتونو تر هغه وروسته شام ته هغې ټولې بشري قافلې ځنډولې چې دغه هیواد له شمالي ښار حب سره نږدې پر مرسته رسوونکو ټرکونو هوایي بمباري وشوه. اوس بشپړ خبرونه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزي ویلي چې د پښتنو سیاسي مشران ته پکار ده چې د پښتنو د وژنو په ضد متفقه غږ پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې پر مازیګر په کوټه کې د 8 اگست په ځانمرګ برید کې د وژل شوو وکیلانو د 23 لمانځلو په یوه ولسي غونډه کې وکړې. محمود خان پر دغه موقع وویل چې په پاکستان کې پر پښتنو مشرانو په بیا بیا غږ کړي چې په وطن کې د لګېدلي اور د مخنیوي لپاره یو موټی سي. نوموړي پر دې مهال د ولسي غونډې له ګډونوالو ځینې لوړې هم واخیستې.
خپل ملک پاکستان، خپل خاور پښتونخوا کې به د هیڅ رنګ زور زیاتی، مذهبي تشدګردۍ، ملاتړ او ملګری نه کوم. د هغې غندل کوم او په خپل وسه به مخنیوی کوم.
د کوټې په سیول هسپتال کې د تیر میاشت پر 8 نیټه ځانمرګي برید کې لږ 3 کسان وژل شوي وو چې زیاتره پکې وکیلان وو. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د سود خلاف قانون منظور کړی چې پکې په دې صوبا کې په شخصي بنیاد سودی کاروبار جرم ګرځول شوی دی. د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازدیګر تر غونډې وروسته مشال رادیو ته د دې جرم د سزا په اړه وویل.
لس کالا کېدې او 10 لاکھ روپۍ چې نو جرمانه ده او جائیداد کرکول او د دې کې نورم کو امندمنټ مو دا کو او چون کې دا دوم به بل پاس شو نو موږ امپلیمنټیشن دغه ته وړو او زبر دې کې ان شاء الله لس ورځو کې د نظر میټینګ کوم او د دې کې ایچ پی سی پرمننت ٹرسٹ او پولیس هم دې کې پوره کمیټډ ده.
اسد قیصر زیاته کړ چې کوم خلکو په شخصي بنیاد له چا څخه په سود پور اخیستې وي د دې قانون تر مخه به اوس د هغه سود نه ورکوي او په دې لړ کې څوک مشکل ولري نو عدالت ته رجوع کولای شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې 3 تنه وژل شوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل افغان ځواکونو تېره شپه په اچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش پر مرکزونو کامیاب هوایي بریدونه کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو بریدونو کې عامو خلکو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي امنیتي ارګانونه باید په روزګان کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د هوایي بمبار پیښه په جدي ډول وڅېړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال حسیب الله کلمزي چې د نن ورځې د جرګې مشري کول د پیښې په اړه د سناتورانو له بحثونو وروسته له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې یاد موضوع په جدي او هر اړخیز ډول وڅېړي او هغه چا چې دغه عمل ترسره کړي په وړاندې ودرېږي او ورته سخته سزا ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په روزګان کې د پولیس پر یوې پوستې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. ویل کېږي چې وړ مورز امریکایي ځواکونو په روزګان کې د پولیس پر یوې پوستې بمبار کړی او 8 پولیسي وژلې دي. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند مایکل لاورون ویلي چې د دوی ځواکونو پر هغو کسانو بمبار کړی چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې. خبرونه له مشال اډیو خبري. افغان حکومت وايي د اړتیا پر مهال په امریکا کې د ورستۍ بمې چاودنې په تور د نیول سوي افغان توکمه امریکایي وګړي په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن مشال اډیو ته وکړه. د نوموړي دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د امریکا د نیو جرسي ایالت څارنوال تېر ورځ ناوخته وویل چې پر 28 کلن احمد خان رحیمي په رسمي توګه د قتل او بمې چاودنو د هڅې تور پورې کړي. رحیمي تر دې یوه ورځ وړاندې له پولیسو څخه د تیښ پر مهال ژوبل شوی و. نوموړي تر نیولو وروسته له نیویارک څخه 1.5 کیلومتره لرې د نیو جرسي په لندن کې په یو روغتون کې داخل کړ شوی دی. د ډز په تبادله کې 2 پولیسوالا هم معمولي ژوبل شوي دي. رحیمي د نیویارک په منهټن کې د شنبې شپې د چاودنې پر تړاو نیول شوی چې 9 کسان پکې ژوبل شوي وو. د امریکایي پولیس په وینا نوموړي په افغانستان کې زیږېدلی او بیا امریکا ته تللی دی. ملګر ملتونو سره هغه وروسته شام ته د هغې ټولې بشري قافلې ځنډولې چې د دغه هېواد له شمالي ښار حلب سره نږدې پر مرسته رسوونکو ټرکونو هوایي بمباري وسوه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ویاند ینس لایرکینن وویل چې د امنیتي اوزاد تر بل ځل جاج اخیستو پورې به د مرستو ورکړه بندوي. نوموړي وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول د شام له حکومته په دې هېواد کې د مرستندویو قافلو تېرولو اجازه ترلاسه کړې وه. بلخوا د امریکا حکومت د تېرې ورځې پر برید غوسه څرګنده کړې چې د شامي فعالان په وینا دولس کسان پکې ووژل شول. دلته تر اوسه نه ده څرګنده چې د چا الوتکو دغه بریدونه کړي دي. تېر ورځ د شام پوز د اوربند د هغه تړون ختمولو اعلان وکړ چې د روس او امریکا په منځګړتوب په دغه هېواد کې له یوې اونۍ راهیسې عملي شوی و. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د روس پوز اوس مهال د دې برید په اړه معلومات ارزیابي کوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي تر دې وړاندې ویلي وه چې د دې برید واشنگټن په غوسه کړی او دا موضوع به په مستقیم ډول له روس سره راپورته کوي چې د شامي ولسمشر بشار الاسد اتحاد دی. د نړۍ مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو اویامې کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي دي. د نړۍ د دولتونو او حکومتونو 15 مشران او لسګونه وزیران به د سپتمبر تر 24 نیټې په نړۍ کې پر روانو یو شمېر کړکېچونو خبرې وکړي. په دې کې د شام شخړه په نړۍ کې د اسلامي سخت دریځو لخوا بریدونه او د هغو کډوالو مسلې شامل دي چې له جګړو او بېوزلۍ نورو هېوادونو ته تښتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د وروستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته نوی وکړي. ډیر مشران له د مخ د ملګرو ملتونو په هغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسېدلي چې پکې په نړۍ کې د 15 میلیونو څخه د زیاتو کډوالو په وړاندې د نور منظم او بشري چلن اعلامیه منظوره شوه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ اخیستل کیږي او 115 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 145 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنډ 115 روپۍ 10 پیسې او 116 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 15 پیسې 10 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 294 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 2.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ. شي زموږ همکارانو تاسو خبرونه وړاندې کړو. په دې غړي کې باید نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو پرون په یو غونډه کې له پښتنو وغوښتل چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې سره یو موټی شي.
پښتانه پی چم جوړ کړی دی، افغان پی چم جوړ کړی دی. دا د ضرورت په غوږو واوري چې نه م پرېږدي پښتون به په یووالي ځان خلاصوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی د خبر پښتونخوا د حکمران ګوند تحریک انصاف پر مشر عمران خان نیوکی کړی چې پښتنو وژونکو ترهګرو په وړاندې چوپه خوله دی.
ووٹ پختنو ورکو اونند اغه ټوله توجه پنجاب اڑختره. کاش کہ عمران خان د دهشتگردو خلاف درنه ورکړی وي چې په دې سواد کې ټارګټ کلینګ کوي زموږ سره شریک شي.
نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د کوټې د 8 اگست د ځانمرګي برید په اړه یو اوریدنه او شو. په دې اوریدنه کې شامل یو وکیل وای
چیف صاحب سوال وکړ چې څنګه سکیورټی موجود و د خودکش څنګه درنه رالی نه پولیس والا چیک نه کوي درنه څنګه رالی پر ځای باندې اوس یو جواب نه.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو پرون په کوټه کې د 10,000 کسانو په خوښه کې بي غونډې ته ویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پکار ده چې د دې هیواد کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلاره د پوز او استخباراتي ادارو پر ځای منتخب پارلمان جوړ کړي. دوی ویل چې پښتانه باید د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو پر ضد یو موټی شي. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزي د غونډې برخوالو ته وویل چې دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره منځګړتوب ته تیار دی. نور تفصیل یې له بارکوال مخیل څخه اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دغه ولسی غونډه په کوټه کې د 13 اگست میاشتې د 8 نیټې د خونړي ځان وژونکو برید چې د وکیلانو په شمول تراویا زیات کسان پکې ووژل شول د 23مې په مناسبت وسوه. په دې ولسی غونډه کې چې پرون مازیګر د ښار په لوی صادق شهید لوبغالي کې وسو شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و. د دې ګوند یو مشر او ایالتي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی د پښتنو پر مذهبي او ملتپالو ګوندونو غږ وکړ چې تر څو د ترهګرۍ په ضد سره یو نسي او یو څرګند دریځ ونه لري په پاکستان کې به پښتانه همداسې په ترهګرۍ کې وژل کیږي.
پښتانه ته چم جوړ کړی دی، افغان ته چم جوړ کړی دی. دا د ضرورت په غوږو واوري چې نه مې پرېږدي تر دې درنې پیښې در روان. ټول لیډرشپ ته د پښتانه تداوی یو چې وخت راغلی دی چې پښتون به په یووالي ځان خلاصوي. ته د یو تررس په تور مارتي کړی په ټول دنیا کې.
د پاکستان د صنایع مشرانو جرګې غړي سنیټر عثمان خان کاکړ تور پورې کړ چې په پاکستان کې پوځي نظامونو او د هیواد استخباراتي ادارو ترهګرۍ ته وده ورکړې ده. دوی ویل تر څو چې په دې هیواد کې کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې منتخب حکومتونه او پارلمان جوړ نه کړي او په افغانستان کې لاسوهنه بند نه سي، ترهګرۍ پای ته نه سي رسیدای.
د دې دهشتګردۍ سبب څه دی؟ قومي نابرابري ده. په سیاست کې د پوځ او د انټيليجنس ادارو دوامداره مداخلت دی. نتیجه دا چې 70,000 کسان په ملک کې د دهشتګردۍ ښکار شو، پاربونو ډالره تاوانونه وسو، او د سوات 15,000 انسانان بې کور شو، د وزیرستان 15,000 انسانان بې کور شو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل چې د کوټې په ملکي روغتون کې پر مدافع وکیلانو ځان وژونکی برید یوه پیښه نه وه، بلکې وایي دا د ترهګرۍ د هغې لړۍ یوه کړۍ ده چې له تېرو 15 کلونو په پښتونخوا وطن کې روانه ده. محمود خان اڅکزي وویل د پاکستان په پښتني سیمو کې په تېرو 15 کلونو کې تر 30,000 زیات پښتانه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي، خو وایي نور به د خپلو خلکو د وژنو اجازه هیچا ته ورنه کړي. ښاغلی اڅکزي په سیمه کې د بشپړ امنیت لپاره په افغانستان کې د روغې جوړې وړاندیز وکړ.
د پاکستان حکمرانان که غواړي چې واقعي له افغانستان سره امن جوړ کړي، فضل الرحمن یې یو، اسفندیار خان یې دوه، سیاسیان یې دوه، سراج الحق یې درې، بل څوک چې څوک یې چې هغه یې څلور، چې پړاسي که دا روغه که دوی کول غواړي که په درې میاشتو موږ نه وکړو زه پاکستان پرېږدم، پراره پک ماسي ولي. د افغانستان د مسلې یوه لار د جنګ ده، یوه لار د روغې جوړې. که څوک د جنګ لا اخلي، دا د 6 کاله اویا کاله چې پاکستان او افغانستان څه خالي کړې ده، دا به ګرده ایره کېږي، په لکونو انسانان به مري. او دا بیا نه ده معلومه چې پاکستان او افغانستان ګسر د ملکو په حیثیت پاتېږي که نه پاتېږي.
د دې ولسي غونډې په پای کې د قراردادونو په توګه د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خپل ګوند د غړیو په شمول له ټولو ګډونوالو 6 لوړې واخیستې چې ټولو خلکو ورسره بدرګه کړې او د عملي کولو ډاډ یې ورکړ. د خلکو د خپلې خاورې د ساتنې، د ملت پالنې او په پاکستان کې له نورو قومونو سره د برابرۍ په اساس د اوسېدو او د جمهوریت د ملاتړ، د پاکستان په درو ایالتونو کې د ویشل شوې پښتني خاورې د یووالي، د قومونو د مورنیو ژبو د رسمي کېدو او د ترهګرۍ د غندنې او په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لوړه واخیسته. په دې ولسي غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ ځورونه په کلکه وغندل سو او له مرکزي حکومت وغوښتل سول چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ونه شړي او هغه چې راجستر نه دي باید راجستر سي او دلته ورته د کار کولو جواز پاڼې ورکړل سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمينه نشون د سرنست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د صوبې پر حکمران ګوند تحریک انصاف سختی نیوکې کړې دي. هغه پرون سواد کې بي غونډې ته په وینا کې ویل چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د هغو پرمختیایي منصوبو کریډیټ اخیستلو کوښښ کوي چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت په وخت کې پیل شوي وي. نوموړی پر عمران خان هم نیوکې وکړې چې ووټ یې له پښتنو واخیست خو اوس پښتنو ته ورپېښې تر ټولو غټې مسلې ترهګرۍ په اړه هیڅ غبرګون نه ښیي. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
سوات تحصیل قبل ډډهره کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی یوې لوی جلسې ته خپله وینا کې وویل چې دا وخت چاودنې لوی پیښې د پښتنو په سیمه کې روانې دي. ولې د پښتنو په نوم ووټ اغستون کې د پنجاب سیاست شروع کړی دی؟
د ملک وزیر اعظم، د جانګیر ترین سیټ، د یا صادق سیټ، د خواجه آصف سیټ، د پنجاب سیاست د نن د پښتنو له وینې نه زیاتې هم شو چې کومې منصوبې ستاسو د پاره د دې صوبې د پاره د بجلی د پیداوار مونږ شروع کړی وي او شروعات ما د سوات نه کړو. درال خوړ مټیکان د دې پی ٹی آئی په حکومت کې دواړه منصوبې نن ولاړې دي، په ځای باندې ولاړې.
دوی زیاته کړه چې اوس یو ځل بیا عمران خان سره د خیبر پښتونخوا صوبایي غړو درنې ورکول اعلان کړی چې تر به یو ځل بیا دا صوبه متاثره کیږي.
د عمران خان اصلي مقصد او غرض د ملک وزیر اعظم جوړېدل دي. هغه دغه لیونۍ کړې دی د ملک وزیر اعظم د پنجاب په ووټ باندې جوړېږي او نن هغه لګیا دی د پنجاب سیاست کوي، ووټ پښتنو ورکو او نن د هغه ټوله توجه پنجاب اړخ ته.
دوی ویل کچر عمران خان د پښتنو امن او ترهګرو مخنیوي لپاره درنه ورکوي نو موږ به ورسره ولاړ یو.
کاش کې عمران خان دا د دهشتګردو خلاف درنه ورکړي وي چې په دې سواد کې ټارګټ کلینګ کوي، زما هم سره شریک شي. کاش کې عمران خان د هغه ظالمانو خلاف درنه کړي وي چې په دې کوټه کې دومره لوی تباہی وکړه. کاش دا خلکو خلاف درنه ورکړي وي چې په مردان په عدالت یا غرض حمله وکړه. خو نه کوي، خو مونږ خو به کوو، مونږ به ځکه کوو ځکه چې د پښتون د پاره خبره کول دا ماده او تاسو ته په وراثت کې پاتې شي. مینه کسو کې کوي او کنه کوي مونږ د پښتون.
امیر حیدر خان هوتی په دغه موقع د وزیر اعظم پاکستان څخه غوښتنې وکړې چې سوات ایئرپورټ د خپل لوز مطابق بحال کړی شي. دې ترڅنګ چانه چې ځمکې اغستې شوې دي هغوی ته د معاوضې ورکړی شي. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند سوات یو شمېر مقامي مشرانو هم جلسې ته ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
بالکل اوریدون کو تاسے زمنگ پا ویب پانا بند دا ٹھول خبرونی او رپورٹونا ہم دا وہ سوم اوری دلے شے او التشته د تاسو ډاونلوډ کوله هم شي. د مومندو د امبار تحصیل قومي مشران وايي هغه ځانمرګ برید به د خپل ځان له دفاع څخه وانړي چې څو ورځې مخکې په شپږ دېرش کسان وژل شول. د دې برید ذمہواري د پاکستاني طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې وه. ځایي خلک وایي د برید په ځکه وشو چې دغلته دوی یو وخت د وسلوالو پر ضد قومي امن لښکرې جوړې کړې وې. مشال ریډیو سر خبرو کې ځینې قومي مشرانو د پاکستان له حکومت ګیله وکړه چې دوی یې ترهګرو ته یوازې پرېښي. شانواز ترکزی نور حال درته وایي.
د امبار په پایخان کلی کې د یو سپینګری په شمول شپږ دېرش ماشومان په دې تور ووژل شو چې مشرانو یې د وسلوالو ضد امن لښکرې جوړې کړې وې. خو بیا هم د دغه سیمې د ولس وینا ده چې په راتلونکي کې به هم هغوی په خپله سیمه کې د امن د برقراره ساتلو لپاره کار کوي. یو مشر ملک صاحب خان وایي په ګرد قبایل ایجنسۍ کې د ټولو زیاته قرباني د امبار ولس ورکړي او هغوی بیا هم د خپل خاورې د خوندیتوب لپاره تیار دي.
سمره موږ د پورته د قید د تو پنځه کلی وای په دې کې موږ ټول امن لخر نه غړیو. موږ پر مقابله کړی دی خلک وجلم دي تمولم دي وستم ته موږ خسي ده.
رمبار د سیمه تقریبا د اوسه پور په سمره غړی د غشنت دي وستوالو لخوا وجلی شوی
تقریبا د اوسه خوښه دا خو د کار خبره ده. نور دې سی وس کده شي د سی بازي کسان نمونی خبر شي د دې سو ته بدل غشي وي رمبار خل د دې خلک د لاس کم نه زل شي خو موږ په پروا نه کو موږ اوساله ټک د برابر ده.
ګلپور هم دغه سیمه وسیدون کې دي او وای چې هغوی کله هم په خپل سیمه کې وسلوالو ته اجازه نه ده ورکړې چې ګنې خپل مرکزونه جوړ کړي. وړاندې وسلوال راغلي وو، نو قامي امن لخکریانو ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي وو.
د امن د لخکر د خپلې خاورې دي، بهر چېرته نه ځي، په چاپ چې د خپلې خاورې اوس یم دی بین نو وجه دا ده چې د خپلې خاورې بې ستري دا چېته چاته نه ورکوي، چې د بلې خاورې د پردۍ خاورې ما ته یو خلک راځي او زما زنانه وه چې هغه دې په ما کې دلته ګرځي، دا موږ نه منو چې د پردۍ خاورې خلک دې ما ته راځي.
د خویزو د امن لخکریانو مشر ملک فیاض خویزي د حکومت نه هم کیله وکړه او وی ویل چې حکومت د هغوی سره مرسته نه کوي.
نن چې څه کېږي په کار ده چې دا امره پاسې ګیري دې حکومت نه تپوسږي چې مخکې د جنګولم شا ته راپسې سپورټ ته ولاړ وي، اوس چې امن شو نو د مانه د مراد وسله هر قسم تاون دا هر څه دې رانه کټ کړلو، نو ما سره به خامخا داسې یو ظالمانه واقعګانې کېږي لکه څنګه چې را سره نورې وشولې چې کم کم قرباني ورکړي د شتګردو خلاف یې جنګونه کړي دي، نو هغوی سره 100% چې هغه علاقې حکومت غټ سپورټ ورکړي او د آینده دپاره بیا داسې واقع مخنیوی وشي.
څه یو کال وړاندې د تیر ګورنر خیبر پختونخوا په امر امن لخکرې ختمې شوې وې او د دغه امر وروسته د قبایلي سیمې سرکاري انتظامیې د یادو لخکریانو وسلې هم غونډې کړې وې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی،
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږیاست. اوس هم تاسو یو مرکه درورو. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د کوټې د اتم اګست دغه برید په اړه لومړنۍ اوریدنه وشوه چې درې اویا کسان پکې وژل شول، دوی کې ډېر یې وکیلان وو. په دې اوریدنه کې د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر اډوکیټ خلیل پانزی هم موجود و. زموږ همکار بروال کاکړ له اډوکیټ خلیل پانزی سره مرکه کړې او په پیل کې ته د اوریدنې تفصیل غوښتې.
چیف سیکرٹری صاحب پیش ہو، لاگا پرسنگ مندی آئی جی صاحب پیش ہو، ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان پیش ہو. چیف صاحب سوال پڑھو کہ سیکورٹی چیری ہوا آئی جی بلوچستان سے پرستانہ ہوا کر پولیس والا چیری ہوا سیکورٹی چیری ہوا او دا خل دا خودکش حملہور سنگ را لئی دا دنانا دی وائر ٹوٹل پولیس والا مجھ ہسپتال میں گر کا ڈن کر رہی ہوں مکمل مجھ سیکورٹی ہوا ہر شہر موجود ہوا خدا بھائی چیف صاحب سوال اٹھا لو کہ چونکہ سیکورٹی موجود ہوا دا دا خودکش څنګه درانه رالی نه پولیس والا چیک نه کوي درانه څنګه رالی بردا باندې اوس یو جواب نو بیا له چیف سیکرٹری صاحب دا پښتانه وکړه چې دا ډاکټرز را چې دا ډاکټرز پر موقع باندې نو نو چیف سیکرٹری ویل چې موږ 180 ډاکټرز پر موقع باندې په هسپتال کې موجود وو او 19 چې هغه غیر حاضر وو. نو بیا بردا باندې سوال جواب باندې چیف صاحب ورته ویل چې یو سره اتیا ډاکټر وو په هسپتال کې، نو پر موقع باندې خالی یو ډاکټر شیلا کاکړ پر موقع موجود وو، دا نور ډاکټر یو پر موقع موجود نه وو. دا چیرې وو؟ نو دا خلاف ما د کومل رپورټ را داخل کړي او چیف سیکرٹری صاحب ډایرکشن ورکړي، لاغه بعد آی جی صاحب ډایرکشن ورکړي، مکمل پولیس تر هغه پورې خپل سیکرٹری تر هغه پورې مکمل رپورټ داخل کړي او تر کومه ده پورې دا کیس چلېدلې دي، فی انویسټیګیشن شوی دي، دا انویسټیګیشن تر هغه پورې مکمل رپورټ داخل کړي. نیکسٹ ہیئرنگ پر کوٹے کی شیئر ہوئی، کوٹے سپریم کورٹ رجسٹری کی اور کیا تاریخ میں کی شیئر ہوا.
پانیزے صاحب دغه چیف جسٹس چی د دی بلوچستان د پولیس ول مشر آئی جی څخه تپوسو ک چی دغه خودکش څنګه رالی، نو تاسو ویل چې لاغه سره جواب نو کوي څو ورته ویل بیا هم
نه هغه سره بالکل دا باندې کی جواب نو. چیف صاحب دا باندې درې واره سختی باندې په اصرار باندې ورته ویل دغه شی ما تر اکثر کا پر گیټس باندې کا سنس ګټي موجود وا دا خودکش څنګه نه نه رالی په دغه باندې سم کوم یو جواب نو. بس څه پېښه کوي ځانه خپل سوالې جواب یو نو سره موجود
او په راتلونکو څلورم تاریخ باندې چې کوم غونډه ده په دې کې به څه کیږي؟
چیف سیکرټری خپل جواب جمع کوي چونکی فیډرل ګورنمنت پارټي جوړ کړي، نو باغتم هغه خپل جواب جمع کوي او هیلپ منسٹر خپل جواب جمع کوي، ایڈوکیټ جنرل صاحب خپل جواب جمع کوي کم کارونه کړی دي یا ڈاکٹر په موقع حاضر وو یا موږ انویسټیګیشن تر کومه ځایه چلل دي، نو مکمل درسي جواب به پر نه چا تاریخ باندې جمع کوي.
پانیزی صاحب تاسو د بلوچستان د بار کونسل مرستیال مشر یاست، تر اوسه چې سپریم کورټ کوم ګام اخیستی دی یا لاغوی کوم تپوسونه وکړي یا دا کیس پر مخ روان کړی دی، تاسو تر کومه حده مطمئن یاست؟
نن چونکی سوال پیښ شو نو فی الحال موږ ډیر ښه مطمئن یو، لیکن چونکہ تاس اول پیشی وا اور سختی باندھی دم چیف صاحب سر وغائی دی او مکمل ریکارڈ ہی ہوشتے نو فی الحال خود مجھ دیر حد مطمئن ہی ہو لیکن چونکہ دا کو سو موٹوز کو دیر اخصل سوی دی شروع کی یو میاس دوی درے پیشی یعنی یا دوی درے غنڈی باندھی کو سختی دوی درے غنڈی بات دیا عموماً سپریم کورٹ بتا کہ ایکشن نہ اخلی خاص کارکردگی نہ ادا کی تو فی الحال چونکہ نن اول غنڈا بانو نن مطمئن ہو نن مجھ دیر مطمئن ہو
پاکستان کے لگا کی پکم حال کے دن
افسوس خبر ادا کیا غم چلن وقت پوری چکم دے پاکستانی نے تصور گئی
آیا دا پاکستان حکومت دا اقلیتونو دا حقونو دفاع کوي
حکومت خدا وی چې مونږه مائنارټیز دا پارا فلا بهبود دا پارا غی دا پارا ډیر سکو او کای قسم نه
دا اقلیتونو غوښتنې څه دي
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي کی
صدر تا دا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان هوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پختونو جوابونه پونی سخ پرونه پرګنه کی د هری چهارشنبه پورس پوکم 3 بجه او د هری شنبه پورس پوکم 2 بجه
روزن کو تاسو مشال ریډیو او ریډر ډیورنت کرخي اغاړه په خو سولات کې میشته وزیرستانان وای اغه وخت بخپل کلو تسانه شي چې په خپل سیمو کې امن راشي او بنیادی سہولتونه ورته برابر شي دوی همدارز وای چې د پاکستان پوز له خو څخه وزیرستان او کورمې ته تللې لارې تړلې دي چې لوجه د دوی تګ ناممکنه کړي دي نجیب الله الخیل په ریپورت لري
په خوست کې د میشته وزیرستانیو کډوالو یو شمېر مشتان وایي چې د پاکستان پوز د علیزیو څمکنیو او ځاځي میدان پر لارو هغو کسانو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي چې د پیښور یا بنو شناختي کارتونه یا پیژند پاڼې ولري خو د وزیرستان خلکو ته پرې اجازه نه ورکوي دوی زیاتوي په وطن کې نږدې بازارونه ړنګ شوي او دوی لپاره په اوس وخت کې هلته د برېښنا ښوونځي اوبو او روغتون هیڅ ډول انتظام نشته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر مولوي خاندراز داوړ مشال راډیو ته وایي
سمرا علی زیلیار دو شیرین نو لیار دو عزوز میدون لیار دو دا غا پاکستان حکومت بند کړی دی شمالی وزیرستان خلق اې دی غنه بلیک جوړ شو د دانه پرې دی چې سه پر جان او مال او عزت محفوظ نه وي دم را پر دا خلق په خیس کې میشتي دا غتلای نشي
یو بل تن قومي مشر ډاکټر حیات محسود هم د دوی د بیرته ستنې دو پر وړاندې ستر خان په هغه ځای کې د ژوندانه د اسانتیاو نشتون خي او همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ غوښتنه کوي چې هغو کډوالو ته د بایومیټریک پروسه بیا پیل کړي چې ځانونه یې نه دي ثبت کړي
ځکه ولتا د کډوالو معلومات ورخې هیڅ قسم سہولیات نشته بجلی نشته سپتنه نشته سړک نشته امنیت په ځویندې کثره امنیت په ځویندې مش خپل وطن خامخا مجبور چې زرو پاس لړ شي مش سره انسیار ډرا مرستا وکړه خو مش خلک صدا دی به تعلیم دی مش خپل دا غوړي چې د کیم خلک په تشوې دی د انسیار دغه مش غشتنه ورسوي چې د خلک زر نظر بایومیټریک شي دا خلک ډیر مجبور دی او هر څه ضرورت لري
د زنګ محمد په نوم د سپین وام یو تن اوسیدونکو د راتلونکو ژمنې لپاره کډوالو ته د زینو مرستو غوښتنه لري
حکومت یې تای کو ظلم کو پرشنی نه وکړ خلک به کور به یورا کو څوک افغانستان ته لړ ځک باندې ته لړ زمي ته خو خیمه لګیږي لارګای لګیږي کده خدا مرشوی پټی نه لګیږي دا نه آیت شای هم شته زمي ته
په خوښ کې مشت وزیرستانی کډوال وای چې د بایومیټریک له راجستره د بیلابلو تبلیغاتو له کبله تر نیمایي زیاد کډوال پاتې شوی دی او هم دې کبله خلکو سره د 15 میاشتې مرستنه کیږي د کډوالو یو بل تن مشر ملک حبیب خان غوښتنه کوي چې یونیسیار د یو ځل بیا دا پروګرام پیل کړي
زمي پورا ودای کسا ګر مې جمعه غوړي بوټینا غوړي او څکسا کمبال غوړي او څکسا لارګي غوړي د سر نه د بیا د بر میټریک شری غو شي ځای کسا څکسا خال بر میټریک چپوتی دي ها خال بر میټریک کوغو
بلخوا د خو ځای چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپل خواخه خوښ کې میشوي او تر کومه چې دوی په هغه ځای کې وسیږي ځایي اداره او نور مرستندوی موسسه ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي د خوست د والی وان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستاني کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پریکړه د دوی خپل ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوست د خلکو میلمانه دي
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزي ګالری
اونیسي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې او د خبرونې نیمه ته ورسیدو په نیمه بجې شوې دي. له احمد شاه زمي د خبرونو لنډي زور.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزي ویلي چې د پښتنو سیاسي مشرانو ته پکار ده چې د پښتنو د وژنو په ضد متفقه ژغ پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې پر مازیګر په کوټه کې د 8 اګست په ځانمرګ برید کې د وژل شوو وکیلانو د 23 لمانځلو په یوه ولسي غونډه کې وکړې. د خبر پښتونخوا اسمبلی په متفقه توګه د سود خلاف قانون منظور کړی چې پکې په دې صوبه کې په شخصي بنیاد سودی کاروبار جرم ګرځول شوی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې درې ډیرش تنه وژل شوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي مسؤل تاولا خوګیانی نن مشال راډیو ته وویل افغان ځواکونو تېره شپه په چین او کوټ ولسوالیو کې د داعش پر مرکزونو کامیاب هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی وای امنیتي ارګانونه باید په روزګان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایي بمبار پیښه په جدي ډول وڅېړي. ویل کېږي چې ورمرز امریکایي ځواکونو په روزګان کې د پولیسو په یوې پوستې بمبار کړی او اته پولیسو وژل دي. افغان حکومت وایي د اړتیا پر مهال په امریکا کې د ورستي بمی چاودنې په تور د نیول شوي افغان توکم امریکایي وګړي په اړه د تحقیقاتو سره مرسته وکړي. دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د امریکا د نیو جرسي ایالت څارنوال تېر ورځ ناوخته وویل چې پر 23 کلن احمد خان رحیمی په رسمي توګه د بمی چاودنو او د قتل د هڅې تور پوری کړی. ملګر ملتونو تر هغه وروسته شام ته هغه ټولې بشري قافلې ځنډولې چې دغه هیواد له شمالي ښار حلب سره نږدې پر مرسته رسوونکو ټرکونو هوایي بمباري وسوه. د نړۍ مشران نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو اویایمي کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي دي. د نړۍ د دولتونو او حکومتونو 15 مشران او لسګونه وزیران به د سپتمبر 13 نیټې په نړۍ کې پر روانو یو شمېر کړکیچونو خبرې وکړي.
له احمد شاه زمیمو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو وسم زمو همکار رفعت انجم د ساده پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کې وای.
ایکسپریس رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د یو رپورټ تر مخه د پاکستان آبادی د 19 کروڑ نه زیاته ده. په آبادی کې د زیاتوالي شرح 1.9% ده. پاکستان دا وخت د غنی آبادی والا هیوادونو په فهرست کې شامل دي. اداري وایي چې پاکستان په آبادی کې افغان، بنگال او بهاري خلک هم شامل دي. خو په ملک کې تر اوسه پوری سرشمیرنه نه ده شوې. کچره دا سرشمیرنه پر وخت شوې وي نو د ملک د آبادی سمشمیره به مخه تر راغلي و. اداري زیاتوي چې په پاکستان کې په غربت کې زیاتوالي روان دي او د دې یو وجه په آبادی کې زیاتوالي دي. زیات آبادی ته د علاج معالجه سہولتونه ورکول، تعلیمي ضرورتونه پوره کول او داسې نور مهم ضرورتونه او معاملې په وخت مکملول یقینا یو ګران کار دی. اداري خره کې وایي چې د آبادی مخنیوي لپاره تنظیمات د نشت برابر دي او هم دې سره سره افرادي قوت هم په کار نه راوستل کیږي. کچره د یو ملک آبادی زیاته وي نو د افرادي قوت نه فائدې اخیستل کېدای شي. خو یو حکومت هم د آبادی مسلې په حقله مربوطه پالیسي نه وړاندې کړي. خو اوس وخت دی چې د ملک په زیات آبادی د سنجیدګۍ سره غور وکړي شي. جنگ رسپانه په خپل ادارې کې چې د کانګو وایرس په تیزی سره روان دی او د ملک په مختلفو برخو کې د دې مریضانو په شمیره او مړینې کې غیر معمولي زیاتوالی روان دی. اداري وایي چې د صحت د محکمې لخوا ډاکټرانو او هسپتالونو د اول نه خبردار کړی شوی دی او په خصوصي توګه د بهر ملکونو نه راتلونکي مسافرانو جاج اخیستل کیږي. ځکه چې د دې خبر امکان کار شوی وو چې دا وایرس بهر ملکونو او په خصوصي توګه د افریقي هیوادونو مسافران ځان سره راوړي. اداري لیکي چې د یو خبر مطابق 13 ورځ ملتان، ابټ آباد او کوټه کې نور 3 کسان د دې مرض له وجې مړه شول. اداري وایي چې په تیر وختونو کې ډینګي وایرس هم د یو خطرناک وبا په شکل کې مخه ته راغلی وو او له وجه ډیر خلک د مرګ خولې ته تللي وو. خو حکومت او په خصوصي توګه پنجاب حکومت په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړل او په دې قابو موندلو. اداري اخر کې وایي چې اوس هم ضرورت دی چې په کانګو وایرس قابو موندلو لپاره په فوري او بنیادي توګه ګامونه پورته شي. احتیاطي لارې دی وخوډلې شي او هم دغه شان په ولس کې آگاهي لپاره دی د دې وایرس نه بچ کېدو لپاره یو خصوصي مهم دی وچلولې شي او په غټو هسپتالونو کې د ځان ته واډونه جوړ کړي شي چې دا شاندار وایرس بل یو کستن نه لګي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رودونکو مشال ریډیو اوري. ډان ورسپانې یو ادارې خبر کړې ده او لیکي په داسې حال کې چې د هندستان او پاکستان تعلقات لا لوړان دي څخه خراب وو. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې به په هندي پوځیانو وسلوال برید دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې. بلخوا اکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکلي کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي نو دا به یو ښه قدم وي، خو له دې سره د افغانستان په مجموعي حالاتو کې کېدای شي کوم ډېر لوی بدلون رانولي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شوای.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په هندي پوځ وسلوال برید له وجې د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات خطرناک او بې ثباته حالاتو ته رسیدلي دي. ورځپاڼې لیکي په دې نازکو حالاتو کې د هند د داخله چارو وزیر راجناث سنگ پاکستان په واضح توګه یو ترهګر ریاست بللی دی. نوموړی د 13 اگست میاشت کې له اسلام آباده له یو تریخ سفارستون شوی دی. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR وای د پاکستان پوځ د عملیاتو د سانګې مشر د خپل هندي سیال سره د پیښې وروسته ټلیفوني خبرې کړې او له هغه یې مبینه ثبوتونه غوښتي دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کېدونکې ده او د نړیوالو مشرانو ترڅنګ به د چهارشنبې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف هم دې غونډې ته وینا کوي. داسې ښکاري چې په اوړي کې په هندي پوځ د وسلوال برید له وجې به د کشمیر مسله د دې غونډې په مهمو نړیوالو موضوعاتو کې شامل وي. بلخوا اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او د ګلبدین د حزب اسلامي ترمنځ د سولې ممکنه تړون به یوې خواته د افغان ولسمشر اشرف غنی مشکلات تر سرحده کم کړي او بلې خواته به د یاد ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان په آینده کې د رول لوبولو موقع ترلاسه کړي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دغه خبرو نه علاوه داسې نه ښکاري چې د سولې د ممکنه تړون به په افغانستان کې کوم لوی بدلون رامنځته کړي، ځکه چې د افغان ولسمشر غنی په مشکلاتو کې اولنی حیثیت وسلوال طالبان لري، دویم د هغه حریف او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په دریم نمبر حقانی وسلوال ډله ده.
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه کې
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا وسته ده. تاسو کولی شئ چې له هغه ځای موږ په ژوندۍ بڼه واوري. که چیرته کوم خبرونه تاسو نتیر شوی او غواړئ چې بیا یې واوري یا د ځان سره یې وساتئ نو هغه هم کولی شئ چې اغلته ولټوي او ډاونلوډ کړئ. همدار از موږ په فیسبوک پاڼه باندې هم ډیر څه تاسو لرو، تصویرونه، ویډیوګانې او غږیزې خبرونه شته. تاسو لا غزه هم ډاونلوډ کولای او د ملګرو سره شریکولای شئ. اوس بیرته خپل رپورټون ته ګرځو. امریکایي پولیسو د ستمبر په 19 تاریخ هغه امریکایي کس چې په نیویارک ښار کې له روسي بمی چاودن سره په تړاو تورن و ترې وی نښتی وروسته نیولې ده. د احمد خان رحیمی خلاف د پولیسو د قتل کوشش الزام لګولې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورت مهم ټکی برته ملیحا مرزاده وایي.
یو امریکایی سرکاری وکیل ویلی چې 28 کلن افغان نژاد امریکایی تن چې 13 اونۍ په مینهټن کې د بمی چاودنې په تور نیول شوی دی پرې د پولیسو د قتل د هسې الزام هم لګول شوی دی. د امریکا د نیوجرسي ریاست سارنوال د ستمبر په 19 د احمد خان رحمی خلاف تورونه اعلان کړل چې دغه تن هم په هغه ورځ له پولیسو سره په نښته کې ژوبل شوی و. رحمی له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کولو. د نیوجرسي په لندن سیمه کې تر نیول کېدو وروسته احمد خان رحمی هسپتال ته یوړل شو. په دغه نښته کې دوه پولیس افسران هم ژوبل شوي و. رحمی چې امریکایي شهریت لري له هغو بارودی موادو سره په تړاو هم تورن دی چې چاودېدلی نه و او هم په هغه شپه موندل شوی و کله چې په مینهټن کې بمی چاودنه شوې وه. پلټون کې دا هم وایي کې دیشي رحامي د ستمبر په 13مه د نیوجرسي په یو بل سیمه کې هم په 14 کې لاس لري. دغه شان دوی د نیوجرسي په لزبت سیمه کې په یو بسته کې د 14 موادو لموندل کېدو سره هم د رحامي د تړاو خبره کوي. د نیویارک ښاروال بل ډی بلاسیو د ستمبر په 19مه ویلي ګمان کوي چې دا د ترهګري پیښه وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نیویارک کې ویل چارواکي داسې باور نه کوي چې په نیویارک او نیوجرسي کې بمی چاودنې او په مینیسوټا کې د چړو حمله له یو بل سره تړاو لري. رپورټونه وایي چې رحامي په 1978 کال کې په افغانستان کې پیدا شوی و. د هغه خوا او شا اوسیدونکو په خبره هغه افغانستان او پاکستان ته څو وارې تللی و چې داسې ښکارېدل له دغو دورو وروسته تندروي شوی و. د سی این این په خبره رحیمی په جولای 2011 کال کې کوټې ته تللی و چې هلته یې له یوې پاکستانی ښځې سره واده وکړ. د هغې دوه کاله پس هغه بیا پاکستان ته لاړ او هلته د یو کال لپاره ایسار و.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل. اوریدونکو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې شته. تاسو کولی شئ چې له هغه ځایه یې واوري او سم له جلال آباد تاسو یو رپورت لرو. د دوشنبه په ماخام د جلال آباد تورخم په لوی لاره باندې د باریکاو په سیمه کې په ټرافیکي پیښه کې 3 تنه کسان ووژل شول. د سه شنبې په ورځ د دغه کسانو وارثانو د ننګرهار ولایت مخې ته د وژل شوو کسانو جسدونه د یو لاریون په توګه وروړل او دعوی وکړه چې د لوی لارې پولیسو له غلو سره په ملتیا دغه کسان وژلي دي. نور حال به یې باز محمد عابد درته وایي.
لاریون کوونکو چې د وژل شوو جسدونه یې د ولایت مخ ته ایښي ول، له چارواکو یې د خپل حق او په پیخه کې د ښکېلو پولیسو د نیولو او محاکمې غوښتنه کوله. لاریون کوونکو دعوه کوله چې له غلو سره د تورخم جلال آباد د لوی لارې پولیسو لاسونه یو کړي او د 2 کسان یې وژلي دي. د وژل شوو کسانو یو تن وارث خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
مانو مدرت ولید مونږ شرابانی کله چې دا زموږ موټر راځي دا شاره پولیس او دغه اینو ولا مخامخ کیږي دا گاډه درای سره دوه کوشش کوي د سوچ دوی په کسان بزن پیږي نو دوی دا گاډه ور مخ کوي او دا گاډه پیوي. کله چې مونږ زموږ کسان وراله چې خپل زخمیان خپل مړي راوچت کی د شاره پولیس په ډزې کوي چې مر راځي په دې گاډي کې تلاوا 3 لس 3 زر دی او 1000 ډالر دی.
د وژل شوو وارسان ادا کوي چې کله دوی خبر شول پولیسو د پیخي ځای ته د دوی د ورتګ ممانیت په ډزو سره کړی دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نصرت ولی رودات اوسیدونکي من کله ورو رسیدو من غنه ور پری خوده په تاسو صبر وکړه صبر وکړه ډزې پیرا کولې
اشاره پولیس باریکاو سره کو پوسه دینه به موږ ډزې وشوي زمون مخنیوي کو کلهخه دو مقصد اگاډی نه هرڅه واخیسته تلای واخیسته پیسې واخیستی موبایل واخیسته.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د وژل شو کسانو وارسانو ته اطمینان ورکړو چې که هر څوک په دې پیخه کې ککړ وي دوی به د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاولا خوګیانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
کومه قضیه چې رامنځته شوې ده په لومړني معلومات زموږ سره د یوې ترافیکي پیښې شریک شوې دي. په دې مخه څېړنې پیل شوې دي. موږ اطمینان درکوو هغه غوښتنې چې دوی لري انشاءالله دوی غوښتنو ته به د قانون په چوکاټ کې ځواب ویل شي.
د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې ښکېل د جلال آباد تورخم د لوی لارې د پولیسو په قوماندان او ستل سربی رئیس 4 تنه پولیس نیولی او د سیرنو لپاره قضایی او عدلی ادارو ته سپارلی دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
لا
لکلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتی زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته اوغه اوریدونکو تاسې زمونږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. که یو خوا په قبلي سیمو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیټې د سفارشاتو د رپورټ ستاینه شوې، نو بل خوا بیا ځینې قبایلي مشران د دې رپورټ مخالفت کوي او وایي چې دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډېدل نه غواړي. خو د قبلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، ځینې پارلماني غړي او د مدني ټولنو غړي ډېر په کلکه غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. دا چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې د رپورټ وړاندې کېدو نه پس څه صورتحال دی، دا د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
که هر څو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو او ځینې پارلماني غړو د دغه رپورټ ستاینه کړې، خو بیا ځینې قبایلي مشران د دغه رپورټ مخالفت کوي او وایي چې دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي. د خیبر ایجنسۍ یو مشر ملک صلاح الدین پرېدی مشال ریډیو ته وایي
چې په اول د وزیرستان نواخله بجوړه پورې ټوله علاقه کلیر شي، خلک یې واپس لاړ شي، کورونه یې آباد شي، یغه نه پس بیا مشرانو خبر ہے.
او یو بل مشر ملک وزیر احمد کو کی خیل زیادہ کھڑا
تا آزاد انصاف کونسل را کی نو بدغه علاقے قانون بخپلا داخل سره جوړ کی او طریقہ به روانه شي.
ملک صلاح الدین پر دینه مو پختنه وکړه چې پتاسو اکثر دغه تورونه لګي چې پولیټیکل ایجنټانو نه مرات اخلي، نو ځکه دغه نظام او اف سی آر بدلول نه غواړي. نو په جواب کې وویل
د پولیټیکل ایجنټ چې کم دی دوسرا سارا ڈیولپمنٹ فنڈ نہ تھا کنشتا چې ټول ایم این اے گانو سینیٹروں ته اغستی نو اوی موږ ملتی شهر کی دوی ما خبره دا چې یو ملک موږ مثال وزیرستان نو خپل بجوړه پورې چې ټول دغه مشرانو پیسې را غونډه کې نو یو 50 لک روپې ورسی دلته یو یو ایم این اے یو یو سینیٹر یو یو کروڑ روپې میاش تخلی موږ چرته خلو.
په خیبر جنس کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرزاق شینواری وای
موږ بالکل د اف سی آر خاتمه غواړو او په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم کې د غواړو. دې سره به زموږ ته ډېرې زیاتې فائدې حاصلې شي. لومړی فائده دا چې زموږ به ایم این اے سره سره صوبایي اسمبلی رکنه منتخب کړو، موږ ناظم دا منتخب کړو، کومې پی اے پاور شي دا به ختم شي.
د فاټا د اصلاحاتو کمیټې د سفارشاتو په رپورت کې ویل شوی دی چې د قبایلي سیمو د خلکو لپاره غوره انتخاب خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل دي، خو دا کار به په 15 کالو کې په مرحلو کې ترسره کیږي او په دستي توګه د پکې په لویه کچه انتظامی عدالتی اصلاحات کړی شي او د لسو کالو یو پرمختیایي پلان دی هم ورته منظور کړی شي او هلته دی بلدیتی انتخابات کړی شي او د امنیت لپاره دی نور شل زره د لیوی ځواک کسان پکې برتی کړی شي. او په دې ورستو کې د فاټا سیاسي اتحاد غړو سره په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د 2013 انتخاباتو نه مخکې دی قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، چې قبایل هم د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي تر لاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواله ځای خو دې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو، له پاکستان خبرېدونکي ډان ورځپاڼې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتنې په برخه کې په پرتو ستونزو لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پر دغه مسلې د پاکستان د حکومت او پوځي چارواکو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي دي چې د یادې پروژې د امنیت ساتنې پلان په وخت عملي نشي. د دې لیکنې غټه کې درته هارون باچا وایي.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د غنو سرچینو په حواله ویل شوی د پاکستان د ولسی او پوځي چارواکو ترمنځ ناندرۍ د دې لامل شوی چې د چاینا پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتنې کارونه د ځنډ ښکار شي. تیر کال د چین د ولسمشر اسلام آباد ته د سفر پر مهال چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پرانستې پکې کړې وه، د پاکستان پوځ ویلي وو چې د پروژې د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه به د سرتیرو یوه ځانګړې قطع یا ډویژن جوړوي. خو د لیکنې تر مخه له شاوخوا یو نیم کال تیرېدو وروسته هم په دغه اړه هیڅ د پام وړ اقدام نه تر سترګو کیږي. حکومت ویره لري چې که د اقتصادي راهدارۍ د امنیت ساتنې ټولې چارې پوځ ته په لاس ورکړل شي، په ترڅ کې به د هیواد نورې قانون عملي کوونکې ادارې د پوځ تر اغیز لاندې راشي. ویل شوي وو چې دغه امنیتي ډویژن به په دوو برخو شمالي او جنوبي هغو مشتمل وي. د ډویژن شمالي څانګه به له خنجراب نیولې تر راولپنډۍ ښار پورې او جنوبي هغه به د هیواد په پاتې برخو کې د راهدارۍ د امنیت ساتنې چارې پر مخ وړي. په داسې حال کې چې پوځ وایي د ډویژن شمالي څانګه جوړه کړې، ولسی حکومت لا هم نه پرېږدي د جنوبي برخې جوړولو کارونه مخ ته ولاړ شي. یو پوځي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي د یو شمېر بهرنیو عناصرو له لوري د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژې ته ستر امنیتي ګواښونه متوجه دي. لیکنه وایي د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په نوم د پوځ یوه اداره چې په بلوچستان کې د سړکونو جوړولو کارونه پر مخ وړي، وار د مخه یې څلور څلوېښت کارمندان چې شپږویشت پکې د پوځ سرتیري دي د نامنې په پیښو کې وژل شوي دي. د لیکنې تر مخه دا مهال شاوخوا زر تنه چینایي وګړي په ټول پاکستان کې په بېلابېلو پرمختیایي پروژو کې کارونه کوي. د پاکستان ولسی حکومت غواړي د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د امنیت ساتنې چارې باید د هغه هیواد له کورنیو چارو وزارت سره وي، خو د پاکستان پوځ چې تر اوسه یې د دغو چارو مشري پر غاړه اخیستې، هڅه کوي په راتلونکي کې هم د یادې پروژې د امنیت چارې سنبال کړي. لیکنه زیاتوي د چین حکومت د اقتصادي راهدارۍ د امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دي چې د له منځه وړلو لپاره یې غواړي له پاکستان سره په ګډه کار وکړي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه،
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی، قدرت وای دی میوږي. پام
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ نهه غنټې وړاندې کیږي او هیله مو زموږ دای چې دا خبرونه ستاسو خوښ شي. په پېښور کې د وی پیژندل شوی ادبي ټولنې یو شمېر لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو، هنرمندانو په 2015 کال کې د پښتو ژبې خدمت او غوره کار کولو لپاره شاعرانو او لیکوالانو ته جایزې یا ایوارډونه ورکړي دي. زموږ همکار طارق اورکزی د غونډې ته ورغلی و د رپورټ پر لیکل.
په مشاعره کې د ترانوم په غوره انداز خپل کلام په لوستلو د هنګو احسان فاروقي ته ایوارډ ملو شو. خپل نور ایوارډونه د پېښور نازیه دورانی او شاهد سردار نه علاوه د شمالي وزیرستان د دار وزیر و کټلو. د دار وزیر مشال لډیو ته وایي دغه ایوارډ سره د نور کار کولو جذبه ورته ملو شو.
کوشش به داسې کوو چې نن یو غزل ایوارډ واخیستو، نو په راتلونکي کې به چر داسې کتاب لیکم چې هغه به هم د ایوارډ مستحق وي.
دغه مشاعره چې د مشال پښتو ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه، خیبر پختونخوا او قبایلی سیمونه علاوه د کوټه لزګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون وکړو. په دې کې یا تنظیم د پښتو ژبې او ادب په غوره خدماتو یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو ته هم ایوارډونه ورکړل. غوره نظم ایوارډ د تور وړي ممتاز اورکزی ته د زه په چاک پروت کتاب په لیکلو باندې ملو شو. دغه شان د نثر په برخه کې د پښتو ادب دوه نورو لیکوالو ته د مشال ادبي ټولنې لخوا ایوارډونه ورکړل شول. د شمالي وزیرستان پروفیسر محب وزیر ته په 2 سپتمبر اثرات او ډاکټر محمد جاوید خلیل خلیل ته په خړې مخام کتاب په لیکلو باندې ایوارډونه ورکړل شو. ډاکټر محمد جاوید خلیل مشار لډیو توای شاعران او دیبان د سیمې امن او پرمختګ کې یو خور لوبول شي، نو په کار دي چې ټول په ګډه د دې لپاره کار وکړو.
زیاته دغه په امن باندې و لفظونه خو ډیر مونږ سره دغه شو، خو ولې عملی توګه باندې زمونږ یو قدم داسې ډیر کمزور ډیر کمزور چې هغه عملی توګه باندې مونږ واخلو. سو ملګرو ورته اشاره هم وکړه چې دا څومره جنگونه دا څومره بارود ګولې دا بمونه دا په مونږ مسله شوي دي. پښتون قام داسې نه دی.
د تنظیم مخام خټک ته د پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا کتاب په لیکلو باندې ایوارډ ورکړو. نوموړی دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. په دې کې د غوره صحفي ایوارډ د مردان نورالبشر نوید ته، هنرمند ایوارډ د سواد کرن خان ته، او غوره پبلشینګ ایوارډ د ثوابه امریات ته ملو شول. لیکوال او شاعر اسیر منګل مشال لډیو توای ټولنې ته یو شمېر کتابونه را رسېدلي وو چې په هغې کې ښه او معیاري کتاب د خوښولو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې وه، او زیاتوي چې دغه ایوارډ د چا چې حق وو هغوی ته ملو شو.
پرون د پښتون څه حال وو، نن یې څه حال دی، سبا به یې څه حال وي. مونږ ته خو مسلې ډېرې زیاتې پېښې دي، خو د سترګورو خلکو کمې دي په مونږ کې، چې یا سترګور خلک شته نه او یا کشته څوک مخکې تلو ته نه پرېږدي. نو داسې د داسې ټولنې ډېر زیات ضرورت دی.
د دې غونډې مشر نورالامین یوسفزی مشال لوډیو ته وایي دا شاعران د پښتو ژبې خدمت کوي، نو په کار دی چې په حکومتي کچه هم د دوی ستاینه وشي.
ادیب نه د شهرت لپاره لیکي نه د دولت لپاره، دې ځکه لیکي زیارت مجبوري، خو بیا هم دې سره دی کې وینا پیدا کیږي، ځکه چې نرگسیت هر انسان کې شته. او شاعر او ادیب چې دی نو دی که پیسې نه غواړي، که د نور سمالی دغه نه غواړي یا بل څه، خو کم از کم په کار دا د ټولنې ذمہواري دا جوړیږي چې دا ورته ووایي چې ته کم کار کې نو داغه مون قدر کو.
مشال پښتو ادبی ټولنې مشر همدرد اورکزی دی واډونو د ویش پاړه مشال لډیو ته وایي دغه شان پروګرام به دوی پر روان وخت کې هم جاری ساتي.
مین مقصد دی موداوی چې د موتوره پښتانه ملګری دي، پاغو کې لیکوالون دي، پاغو کې هنرمند دي، پاغو کې څوک پبلشینګ ولا کور کوي، څوک کوم کور کوي، چې د هغه څنګه څه حد پورې په څنګه څه لیول باندې حوصله افزایي وشي.
مشال پښتو ادبی ټولنه چې له 1994 میلادي کال راهیسې د هنګو په دوابه کې فعالیت کوي، دغه دویم ځل دی چې پښتانه نو لیکوالو شاعرانو ادیبانو او هنرمندانو ته د هغوی په غوره کار ایوارډونه ورکړل. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په اخیری شیبو کې زلبیا الله احمد شاه زمید خبرونو لنډی زور.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قامي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزي ویلي چې د پښتنو سیاسي مشرانو ته پکار ده چې د پښتنو د وژنو په ضد متفقه غږ پورته کړي. نوموړي د څرګندونې پر مازیګر په کوټه کې د اتم اګست په ځانمرګي برید کې د وژل شوو وکیلانو د څلوېښتمې لمانځلو په یوه ولسي غونډه کې وکړي. د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی په متفقه توګه د سود خلاف قانون منظور کړي چې پکې په دې صوبه کې په شخصي بنیاد سودي کاروبار جرم ګرځول شوی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې درې دیرشتانه وژل شوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیانی له مشال راډیو ته وویل افغان ځواکونو تېره شپه په اچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش پر مرکزونو کامیاب هوایي بریدونه کړي. د افغانستان مشران جرګې اداري پلاوی وایي امنیتي ارګانونه باید په روزګان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایي بمبار پیښه په جدي ډول وڅېړي. ویل کېږي چې ورمورز امریکایي ځواکونو په روزګان کې د پولیس په یوې پوستې بمبار کړی او اته پولیس یې وژلي. افغان حکومت وایي د اړتیا پر مهال به په امریکا کې د وروستۍ بمې چاودنې په تور د نیول شوي افغان توکمه امریکایي وګړي په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د امریکا د نیو جرسي ایالت څارنوال تېر ورځ ناوخته وویل چې پر 23 کلن احمد خان رحیمی یې په رسمي توګه د بمې چاودنو او د قتل د هڅې تور پوري کړی. ملګری ملتونو تر هغه وروسته شام ته هغې ټولې بشري قافلې ځنډولې چې د دغه هېواد له شمالي ښار حلب سره نږدې په مرسته رسوونکو ټرکونو هوایي بمباري وسوه. د نړۍ مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو اویامي کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي دي. د نړۍ د دولتونو او حکومتونو 15 مشران او لسګونه وزیران به د سپتمبر 13 نیټې په نړۍ کې پر روانو یو شمېر کړکیچونو خبرې وکړي. ډېر مشران له د مخه د ملګرو ملتونو په اصل مشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسېدلي چې پکې په نړۍ کې د 15 میلیونو څخه د زیاتو کډوالو په وړاندې د نور منظم او بشري چلن اعلامیه منظوره سوه. تمه کېږي نن به د دې سر مشریزې په دوام چې ولسمشر باراک اوباما راغوښتې نور پاخه پرمختګونه هم وسي.
د احمد شاه اعظمی لخوا د خبرونو د دې لنډی سره د مشال ریډیو نننې خبرونه ختم شوې. سبا به بیا ساسې په خدمت کې حاضری کو د ټولو همکارانو په سیستوب ز بشیر غوخ در سره مخه خکوم خوشاله اوسم.